کې د خبريالانو ژوند له خطرونو سره مخامخ شولو، چې بدبختانه له هغه مهال نه تر دم غړې پورې زموږ افغان خبريالان له خورا ستونزو سره مخامخ دي. کوم وایم چې په دوست په دو کې خبريالانو ژوند هم له لاسه ورکړی دی، همدارز د سورزياتي د ګواښونو او لپې خو سره او همدارا زندانونو ته هم دوی چول شوې دي. او که په دا ورستیو کې د نږدې خبرونو په اساس باندې موږ خبرې وکړو، د افغانستان د مطبوعاتو مرکز په یو تازه راپورټ کې ویلي دي چې د 12 میاشتو په جریان کې په افغانستان کې د خبريالانو پر وړاندې د 201 دیرش پیښې ثبت شوې دي. البته په دې پیښو کې لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړله، بیا هم د خبريالانو د ټپ کېدلو، د وژل کېدلو او په زندانونو کې د دوی اچول کېدلو پیښې دي. اوس هم زموږ افغان خبريالان د ګواښونو او زور زیاتۍ له پیښو سره مخامخ دي.
مننه ډیو جانې. تاسو که د خپلې تجربې په اړه باندې هم راته ووایاست، په افغانستان کې تاسو د کار پر مهال باندې د څه ډول ستونزو سره مخامخ واست؟
بلکل، هغه مهال هم اگر چې په افغانستان کې د خبريالانو پر وړاندې هر وخت کې ستونزې شته وې، اوس مهال ډېر زیاتې شوې، خو هغه مهال هم ستونزې وې. کله به چې موږ د راپور د چمتو کولو لپاره تللو، نو واقعیت چې په سیمه کې به په هغه ماده خبر په ځای کې به موږ له بیلابیلو ډول ډول ستونزو سره مخامخ کیدلو، چې هم له هغه وخت نه زمونږه خې خاطرې او بد خاطرې هم زیادولې شمه، چې واقعیت یعنی یو نامعلوم وضعیت سره به موږ مخامخ وو. کله به چې یو پیښه کیدله، د پیښې ځای ته به چې موږ تللو، نو هغلته په اسانه باندې خبريالان په لوم نه پرېښودل کیږي چې هغوی ولاړ شي هغه پیښې ته ورداخله شي. نو هغه وخت هم خورا ډېرې ستونزې وې زموږ په وړاندې.
دیو جانې مننه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، لیدونکو دیو جانې هم یادونه وکړه، دا چې د طالبانو له واکمنې دوه راهیسې د خبريالانو د ملاتړ د ځینې سازمانونه وایي چې په افغانستان کې څه باندې 200 رسنۍ تړل شوي دي. د بې پولې خبريالانو د راپور له مخې یوازې په 2023 کال کې 3 خبريالان وژل شوي دي، او د دغو راپورونو له مخې پر رسنیو باندې محدودیتونه زیات شوي دي. ګولایز، د پاکستان په اړه باندې بستاس څخه پوښتنه وکم، د رسنیو د ازادۍ وضعیت هلته څنګه دی؟
یو خبره ده د کومو وګړو د خبریالانو چې کوم د نړیواله ورځ او د ازادۍ موږ خبره کوو، څه کال چې کوم د یونیسکو چې کوم تیم دی، هغه د کسه هم د ماحولیاتو په مخ باندې د خبریالانو لپاره کوم چیلنجز دي. خو که زموږ سیمې ته وګورئ، څنګه ډیوې خبره وکړله، په زموږ سیمو کې بیا لږ حالات بدل دي. او که سیمه ییز حالات ته موږ وګورو، که په افغانستان کې دی، که په پاکستان کې دی، او که په هند کې دی، او انتر بنگلادیش کې هم، که د پاکستان سو پورې خبره ده، نو په پاکستان کې د رسنۍ چې دي هغه همیش لکه هغه داسې کنټرول ساتل شوي دي. په پاکستان کې کله هم د پرویز مشرف په واکمنۍ کې، ډکټیټرشپ کې، رسنۍ ډېر زیاتې رالې. په پاکستان کې ټلویزیون چینلونه رال، شخصي ټلویزیون چینلونه رال، دغه ورځپاڼې راغلي، خو څومره زیاتې شوې رسنۍ هغه نه ازادي چې دا هغه نه وتړل شوله. که موجوده حالاتو کې موږ خبرې کوو، نو موجوده حالاتو کې که موږ وګورو، نو چې څنګه نړیوال یو ټرند دی، یو رجحان دی، هغه آوازونه، هغه خبرې، هغه خلک خاموشه کول، نو یو خو دی کې هغه خبریالان هغه دغه خبره ده، او بل خلکو هم کوم خبريالان دي، نو هغوی هم هغه یو سنسرشپ خپل کړی دی، هغه سلف سنسرشپ چې ورته وایي، چې په خپل آواز. اوس څنګه ډیوی خبره وکړله چې د سقوط نه پسته، که موږ ګورو په اسلام آباد کې، په پاکستان کې شاوخوا 200 افغان خبريالان چې دي هغه هلته موجود دي، او هغوی خپل هغه انتظار کوي. دغه شان په پاکستان کې دننه هم چې کوم خبريالان دي، اوس هغه دومره پابندۍ یا هغه داسې دي چې هغه رنګ هغه آواز خپل آواز چې دی هغه نشي پورته کول. یو دا ډیر اوږد بحث دی چې څنګه حکومتونه کوشش کوي چې په هغه آوازونو باندې هغه معنی هغې ته بند کړي دي، د قوانینو د لارې، د زور زیاتۍ د لارې. او په پاکستان کې که موږ وګورو، له ډېرې مودې راهیسې دا یو هغه دی چې خبريالانو څخه دا یو ستونزه ده چې کوم فعالان دي کوم ټولنیز شبکې دي دا هم په پریس فریډم او په هغه کې ټولو کې دا یو د غرازي په هغه هغه اوازونه هم مسلګي دي رورو په طریقه باندې یو سیستماتیک طریقې سره هغه ته د غلي کولو کوشش روان دي یا هڅې دي کیږي قسم حکومت وار وار معنی دی ورسره مناسبت معنی حکومت دا داوه کوي چې مونږه رسنۍ او ته ازادي ورکړې دا مونږ هم قتل په پاکستان کې داتمه فروری چې انتخاباته غینه مخ کې ټول سیاسي ګوندونو په خپل منشور کې انتخاباتي منشور کې دا خبره به کولی چې مونږ کله په واکه راغلو نو د رسنۍ ازادۍ زموږ په هغه کې و شامل په لومړي توبونه کې داتمه فروری انتخابات تیر شو خو وسم که حالات وګوري نو خبريالان اوس د تازه رپورت د اسلام آباد کې د خبرز مالګو غوډش ولا خو د فریډم نت ورک د رسنیو د ازادۍ لپاره کارکون کې ویدارا د غیر دولتي ادارا ده دا غیر رپورت تر مخه په پاکستان کې چې کوم رسنیو کوم ازادي د هغه پرورو لمنځه وړل کیږي او هغه ډیر طریقې سره درې دالي دوه مشتې کیږي د انتخاباتو شوي دي نو به حکومت چې دي هغه نوې تګلارې او نوې هغه جوړې چې څنګه هغه وازونه په رسنیو کې چې کوم دی هغه خاموشه کی
ګولایاس تاسو یادونه وکړه په خپل خبرو کې چې د رسنیو کنټرول ته زیاته کار کیږي او هڅه کیږي چې د دوی ژغ غلیسي تاسو د معلوماتو لمخې د کار څوک کوي که څه هم تاسو ویل چې جمهوریت حکومت دا وعده کړې و او ژمنه یې و هم دغه و چې د کمپاین پر مهال باندې دوی په رسنیو ته ډیر ازادي ورکوي
په پاکستان کې ګوره یو خبره ده ملالی چې په عمومي توګه وستول تر اخکاره ده چې په پاکستان کې جمهوریت قوتونه څنګه راځي اغه ترشا سوقوي او واک چا سره اوس په پاکستان کې کوم ګورو د عدلی اوس غزي مخې تراغلي دي اکثر تاسو به ګوري هم چې عدلی خپل وي چې را زموږ په کارونو کې د اسلام آباد های کورټ شپږ ججانو یو لیک استولیو په فروری مې اپ د اپریل په میاشت کې بلکې د فروری په میاشت کې نو چې پاره کې دا ریکړې و چې زيني استخباراتي ادارې د غوي په کار کې لاس وهنه کوي نو په پاکستان کې کوم مقتدر استابلیشمنت چې وته لیکي په عمومي سلامانی فوج ته ویل کیږي نو که فوج سه هم دا بار بار انکار کوي چې را نه سیاسي چارو کې نو نور چارو کې دی مداخله دا تورونه غوي بار بار ردوي خو په پاکستان کې همیش کو وګورو د قوتونه دا کوشش کوي چې په دې غمانی خپل کنټرول وساتي او وسوم چې کوم سیاسي حکومت خوراغله دي خو په هغه معنی دا چاپ چې دی یا چې کوم سور یا کوم هغه دی نو هغه د مقتدر حلقو دی نو هغه نه غواړي چې هغه اوازونه اوس په پاکستان کې د رائے ازادي خبره کې نو د مخالفو ګوندونو چې کوم اتحاد جوړ شوی د شپږ ګوندونو چې پاکستان تحریک انصاف هم شامل دی پکې دا هغه اواز چې د پرسانیو کې نشته په هغه زبردل لړن مثال درکم د پاکستان دولتي رادیو ټلویزیون دی چې کله د قومي اسمبلی غونډګي نو د مخالفو د پاکستان تحریک انصاف ګوند کم کل غړي خبره کوي نو دا غړي راپاسي د هغه چې په خواني وزیر اعظم د عمران خان عکس چې دی د هغه شاته ولګي نو هغه ځین هغه کیمرې لري کی بل زی تراوي نو ځین دسي واړه واړه دا وړي هغه دی خو په مجموع هغه باندې سوچ وکړو نو په پاکستان کې کم د خبر اعلان کوم سازمان نه دی هغه په بار بار باندې د مظاهریم کړي دی غیم کړي دی چې دا غوي په ازادۍ باندې ډیر جدی هغه چې دی جدی غواخونه سره دی مخامخ دی
دیو جان تاسو ته براستم ګولایاز لکه تاسو چې واوریدل په پاکستان کې د هغو محدودیتونو یادونه وکړه چې خبري اعلان سره مخامخ دی او مطبوعات د دغه ډول ستونزو سره لاس او ګریوان دي د شوزو برخې ته کراسم تاسو خبره د پښتنه کوم د ملګرو ملتونو د شذینه څنګه د افغان شوزو هغه خبريالانو له قوله لیکل دي چې په خپل راپور کې لیکل دي چې دوی وای په افغانستان کې کار کول داس دی لکه دوی چې پر ماين باندې ګرځي ستاسو خزمه پښتنه دغه چې دا استلاب پر ماين باندې د ګرځېدو څه معنا لري
یعنی هغه ته د موازیت مونږ تاسو ته معلوم دی چې په افغانستان کې اوس مهال په خزو باندې له هر خوانه دوی په سیستماتیک ډول باندې بندیزونه لګوي یعنی اوس هم هغه زمونږ افغان خبريالان یا هغه افغاني مرمن یا جون چې په افغانستان کې کار کوي واقعا چې زکولې شمه یا مو کولای شو چې غوي ته د منال او لقب هم ورکو چې دوی بیا هم سره له دومره استونزو ناخوالو سره بیا هم په دې وضعیت کې مبارزه کوي ځکه چې په افغانستان کې داس یو حالت دی چې هغوی له هر طرف نه لګواخونو سره مخامخ دي، له هر طرف نه هغوی ځپل کیږي، له هر طرف نه هغوی زورول کیږي، نو بیا هم دوی سره له دې ګواخونو سره له دې ستونزو سره سره له دې تاوتریخوالي بیا هم مبارزه کوي، بیا هم هغه خپل د مبارزې ډګر نه ده پریښودلی. او لکه کله چې دا سقوط وشول له هغه وضعیت نه له هغه حالت نه تر اوسه پورې زمونږ په خزینه ژورنالیستانو سره همدار از خزینه فعالانو سره او هغه نور میرمنې چې په دولتي او غیر دولتي اداراتو کې دوی کار کولو له خورا ستونزو سره اوس هم لاسو گریوان دی. او زمونږ افغان خبریالان خو دا د ټول نړۍ پر وړاندې څرګند ده چې دوی له کومو ستونزو سره اوس مهال هم خپل دندې مخته وړي.
دیو جانې مننه، زه به بیرته تاسو ته راسم. ګلایز د هغو قوانینو په اړه باندې به یو څو خبرې وکړو. دغه سی پی جی او د خبریالانو د خوندیتوب ځینې نورو ادارو په خپلو راپورونو کې ویلي دي چې په پاکستان کې داسې قوانین جوړ شوي دي او ستا چې هدف یې دغه دی چې لکه مین سټریم میډیا، رسنۍ، مطبوعات او همداراز آنلاین رسنۍ چې انټرنیټي ټولنیزې رسنۍ ورته ویلای سو، د دغو کنټرول یې هدف دی. د دغو قوانینو په اړه که تاسو څه لیدونکو ته وایست او د قوانینو د جوړېدو یا هم د دا ډول اهدافو پر وړاندې د خبریالانو عکس العمل څه دی؟
د قوانینو که څو پورې موږ خبره کوو نو په پاکستان کې په 2002 کال کې د فریډم آف انفارمیشن آرډیننس دا 2002 کال هغه بیا په دې کې به ترمیم وشو په 2010 کال کې غالباً، نو دا غیر رئیسی یو ضابطه اخلاق جوړ شوی دی د حکومت په کچه معنی، او د دې لپاره باقاعده یو اداره ده پاکستان چې کوم انفارمیشن ډپارټمنټ ته ویل کیږي د رسنیو منظم کول لپاره دا یو اداره ده. حالانکه په نور ځایونو کې که موږ وګورو رسنۍ چې دي هغو لپاره غني داسې محکمه وزارتونه دي، بلکې په مرکز کې هم او په صوبو کې هم. اوس ورځ سوپر قوانینو خبره ده، د اخو به ډیر اوږد بحث وشي، د وروستۍ خبره کوو. اوسنۍ خبره ته کوم چې د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر محسن نقوي په لاهور کې د اپریل په 15 یو خبری کانفرنس ته او ویلي وو چې رسنیو لپاره او بیا په ځانګړې توګه هغوی دا یاد کړي چې د ټولنیزو رسنیو لپاره هغوی دغه قوانین نور هم سختي په دا معنا باندې چې کوم حکومت اوس په واک کې راغلی، نو اوس حکومت کوم وګور په مرکز کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې حکومت دی، نو هغې لاندې دا وزارت دی او هغه وزارت چې دی چې کوم مین سټریم میډیا ده چې کوم قائمي دایرې کې دننه چې کوم ټلویزیون چینلونه دي، نو هغوی ته یو دوی دو فرمان ورکي چې تاسې به د وزیر اعظم د پخواني وزیر اعظم نوم هم نه اخلئ، جلسه به هم کوریج به نه کوئ. دا خو به تیره خبره ده، په پاکستان کې دا هم یو اوس هغه شروع شوی دی چې کله هم د مخالفو ګوندونو کله جلسه کیږي ډیجیټل وي یا په هغه باندې وي، نو په هغه ورځ باندې انټرنیټ سهولت وتړل شي، که انټرنیټ هغه نه وي نو بیا په چینلونو باندې او په دغه باندې بندیزونه ولګول کی. په دې کې د رسنیو هم بیا یو هغه شته چې ځینې رسنۍ حکومت پلوه وي او ځینې د مخالفو ډلو سره وي. دا موږ په تیر هغه کې موږ وکتل په پاکستان کې چې کله د پاکستان تحریک انصاف د پخواني وزیر اعظم عمران خان حکومت وو، نو په ځینو رسنیو باندې پابندۍ لګېدلې وې. هغه رسنۍ ځکه چې هغوی د حکومت مخالف خبرې کولې، خو ځینې رسنیو د حکومت په حق کې خبرې کولې نو هغه آزادې وې، نو هغوی ته هغه رنګ اشتهارات هم ملاوېدل. که پاکستان کې دا وګورو د رسنیو نو دوی زیاتره دغه چې دی آمدد هغه د حکومت لخوا راځي، او دا څنګه ما تاسو اداره خبر وکړه چې پوره یو وزارت دی او بیا د دې نظم یو اداره ده پیمرا ورته ویل کیږي، نو پیمرا به داسې کوي چې کم هغوی مانیټرنګ کوي او چې کم داسې وګوري چې د حکومت مخالف دی یا ضد دی یا د ریاست په ضد باندې دی، نو هغې ته نوټس جاری کړي او یا په سمدستي توګه هغه آفیر کړي. نو قوانین خو پاکستان کې په دې لړ کې ورستر بلی سختی کې ورته، لکه که موږ دا وایو چې را ټولنیز رسنیو راتګ سره که څه دغه راغلی دی خو بدلون خو نه، که موږ ګورو په مین سټریم میډیا خو پابندی دی، اوس په هغه ټولنیز رسنیو باندې هم هغه رنګ فشارونه او پابندۍ لاندې هغوی راوستل کیږي او هغه هم د مختلفو قوانینو په شکل کې. دا قوانین چې دي اوس ما تاسو ذکر وکړو چې اوس تازه حکومت دا اندیه ورکړی دا چې دی دوه نور هم دا قوانین چې دي دا به سختي. په پاکستان کې د رسنیو لپاره سازمانونه شته، په مرکز کې هم شته، په صوبو کې هم شته، او هغوی په وار وار باندې مظاهرې هم کړي دي، بار بار او چې کوم داغه جرنلستان دی چې کوم ستر جرنلستان دی زیاتره خو هغه اوس کوم وګورو هغه ادارو نه هم لری کړل شوی دی د حکومت د فشار د وجه نه کوم د جیو مثال ورکو دا غی نه ډیر زیات سینر جرنلستان یې هغه وخت کې لری کړل دغه شان دی ار وای نه لری کړل هغه باندې فشارونه فشارونه چا نه خو مقتدر حلقې نو اوازونه خودي مظاهری کیږي خو دا د حکومت خپل هغه معنی هغه سترانس کوم ته وي دریز معنی هغه دونه کلک ولاړ دی چې هغه هغه رنگ اوازونه مخې ته نه پریدي او دا صرف د پاکستان یا د افغانستان مسله نه ده کوم وګورو په نړۍ کې دا یو ټرند دی په هند کې که وګوري رسنۍ څنګه هلته کار کوي په ټولنیزو رسنیو باندې هم بندیزونه دي هلته ماغه رنگ چې کوم واکمن ګوند دی هغه کوشش کوي چې هغه اوازونه راپری نه دي او هغه ټول چینل دا هر یو چې کوم که د طالبانو خبره کوو که موږ د پاکستان کې د مسلم لیگ خبره کوو که هند کې خبره کوو نو ټول دا چې کوم واکمن ګوندونه یا کوم ډلې دي هغوی کوشش کوي چې رسنۍ دا یو پاور دی او دا قوت چې دی دا ولس ته هغه اواز او هغه رسول چې کله ته دا کنټرول کیږي نو ته هغه ټول واک چې دی هغه ځان سره دغه وساتي نو دا یو داسې موثر ټول دی که نه چې دا دې معنی هر یو حکومت کوشش کوي چې خپل کنټرول وساتي
ښه مننه ګلایز دیو جان تاسو واوریدل ګلایز ځینې ستونزې یادونه وکړه تاسو هم یو شمیر ستونزې یاد کړې چې مطبوعات او خبریالانو سره مخامخ دي ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې د پاکستان د مطبوعاتي دغه فضا چې ده ستاسو په نظر څومره د افغان د افغانستان د مطبوعاتي فضا سره ورته والی تاسو وینئ یا په نورو ټکو کې وایم چې په افغانستان کې وضعیت څومره هغه ته ورته والی موندلی دی لکه په پاکستان کې چې روان دی
که اوس مهال وضعیت مقایسه کړو لکه څنګه چې ستاسو قدرمن میلمه ورته اشاره وکړله په پاکستان کې اوس مهال هم وضعیت د رسنیو یا مطبوعاتو په باب باندې هم دا ډول دی ځکه چې زه یو دلته هم یو پروګرام ته بدل شوی وم خو هغوی ما ته هم ویل چې دلته هم سانسور شته دی تاسو باید په خبرو کې احتیاط وکړئ لکه څنګه چې په افغانستان کې اوس رسنۍ سانسور شوی دی په افغانستان کې اوس حقایق د رسنۍ په وړاندې نه څرګندېږي کوم څه چې حقیقت دی هغه اوس رسنۍ نشي کولای په واضح او ښکاره ډول باندې بیان کړي ځکه که دوی لکه هم په واضح حقیقت څرګند کړي نو معلومه خبره ده چې سبب هغه رسنۍ تړل کیږي هم یا هغه د هغې رسنۍ کارکونکي بل دندو څخه ګوښه کیږي نو زما پان باندې چې اوس یو څه ورتهوالی لري د پاکستان د رسنۍ وضعیت د افغانستان سره ورتهوالی لري ځکه چې په پاکستان کې هم حالات بدلون وکړل او دلته دوی دلته هم انتخابات وشول او یو څه ستونزې رامنځته شولې خو په افغانستان کې که زه ووایم په افغانستان کې بالکل د افغانستان ټولې رسنۍ سانسور شوې دي د افغانستان کې ټولو هغه رسنیو ته چې هغوی اوس هم خپرونې کوي نو هغه به هم د حاکم نظام د حاکمیت یا هغوی د امر تابع وي او کوم څه چې د هغوی په وړاندې ښه برېښي البته د حاکم نظام په وړاندې ښه برېښي نو هغه به دوی د سیمې نړۍ او د هیواد په وړاندې دوی څرګندوي ولې هغه حقیقت هغه حقایق چې دي دوی نشي کولای چې بیان کړي او یا هم که ځینې زمونږ سیاسي چارو شنون کې یا هم داسې ځینې مرمانه چې پروګرامونو ته رابل کیږي که هغوی هم په اوسنی نظام باندې نیوکه کوي یا هم د دوی د اصلاح په باب باندې خبرې کوي ول بیا هم هغه د پاکستان کې په حاکم نظام باندې دا هیڅ تاثیر نه کوي او یا خو دوی ورته هیڅ پام نه کوي دا خبره باب یې ځګنی چې متاسفانه دا وضعیت که همداسې روان وسیږي نو زه فکر کوم چې حالات به د رسنیو او د خبریالانو په وړاندې تر دې هم سخت شي په افغانستان کې
ګلایز تاسو څخه به د هغه اډینس یا کتونکو او لیدونکو په اړه باندې دا ځای په اړه پوښتنه وکم ستاسو مشال رادیو قبایلی سیمو ته نشرات کوي بلوچستان ویل کیږي چې دغه سیمې ډېرې خوندي نه دي د خبریالانو دپاره تاسو په دې اړه باندې که معلومات راکوئ
بالکل که موږ وګورو په مجموعي توګه باندې په پاکستان کې صرف قبایلی سیمې نه دي په نور ځایونو کې هم خبریالان هغه شان ستونزو سره مخامخ دي که د قبایلی سیمو خبره کوو نو هلته اوس څنګه د یو ډی وی هم خبره وکړله چې یو سلف سنسرشپ هم جلنستانو خپل کړی دی. هغه هم اوس هغه رنگ اواز هغه خلاص لمانی هغه باندې هغه خستون زی نشي بیانولی، هغه خبر نشي ورکولی، ځکه چې هغه پالته هغه ته په ګراوند باندې موجود دي، نو هغه ته ډیر ستونزې وي. نو که هغوی که داسې یو خبر ورکوي، د مثال په توګه باندې دیدو ډی بی یو پروګرام ته لاړ او ته ویل شو ته به دا خبرې نه کوي، دغه شانې هلته چې کوم موجود خبرې اعلان دي، نو هغوی هم ځینې هغه باندې هغه حقایق نشي رپورټ کولی،
یعنی د تهدید سره
لکه هغه مخامخ دي، ځکه چې هغه د ژوند خطر سره مخامخ کیږي. او بیا په ځانګړې توګه باندې که موږ وګورو په قبایلي ضلعو کې، په قبایلي ضلعو کې چې څنګه کوم بدامنی روانه ده، کوم د وسلوالو کوم فعالیتونه روان دي، په هغې باندې رپورټ کول، نو هغه دواړو خواو ته خبریالانو ته ستونزې دي. که هغه که د حکومت خلاف یا کوی که حکومت په امنیت کې پاتې راغلی دی، نو هلته ورسره حکومت بیا چې کوم ادارې دي هغه ورسره هغه رنګ بیا چلند کوي. یو که د وسله والو ګواښونه خو هر وخت موجود دي خبریالانو ته، سیاستوالانو ته، فعالانو ته، ټولو ته. دغه شانې په د بلوچستان خبره تاسې وکړه، هلته د لادرکه بلوچستانو چې کوم مسله ده په پاکستان کې ډېره لویه مسله ده، او په دې باندې آواز ډېر کم که موږ وګورو په پاکستان کې په مین سټریم چینل باندې هغه باندې دې باندې څوک په دې موضوع څوک هغه نه کوي. دا یو داسې هغه ده چې چاته دا خبر وکړي چې د لادرکه بلوچستانو مسله، نو هغې باندې هغه اغزي کې غلي شي، ځکه هغه خبره بار بار قسم د پاکستان کې کوم د لادرکه کسانو د موندلو کوم کمیشن دی، هغوی ویلي دي چې یاره په قضیې اوس هغه شان نه دي چې څنګه دوی د مخکې شمیر کې یادولي. خو دا ستونزه موجوده ده په قبایلي ضلعو کې هم او په بلوچستان کې هم او په پاکستان په نورو برخو کې هم. اوس خبریالان چې دي هغه شان خپل آواز هغه مؤثره توګه مانی قسم یو ټول شته، ټولنیزې شبکې، ټولنیزې رسنۍ داسې دي چې هغې یو څه نه څه یو سرک یو آواز په کې هغه کې په نظر راځي. ځکه که موږ وګورو په پاکستان کې چې کوم په مین سټریم کې کوم خبریالانو هغوی زیاتره اوس مخه کړې ده یوټیوب چینلونو ته، خپل چینلونه په شخصي توګه مانی، نو چې هغه په ټلویزیون باندې کومه خبره نشي کولی، نو هغه لاړ چې هغه د ټولنیزو شبکو د لارې په خپل چینلونو د لارې هغه آواز چې دی هغه راپورته کړي. خو په مجموعي توګه مانی ستاسو دا خبره زه راونډومه، په مجموعي توګه مانی په پاکستان کې رسنۍ چې دي هغه شان آزاد نه دي چې څنګه حکومت دعوی کوي.
مننه دیوه جانې، په لنډو ټکو کې راته ووایاست، د افغانستان د رسنیو لپاره آیا فکر کوئ چې کومه هیله شته چې دوی به آزاد سي او خپل کار به هغه سي وکړای سي چې څنګه باید وسي؟
تر څو چې په نظام کې زما په اند باندې چې بدلون رامنځته نشي، تر څو چې همدغه نظام حاکم وي او یو ټول شموله حکومت رامنځته نشي، د ټولو اتباعو حقونو ته احترام ونشي، نو تر هغه مهال به زه فکر نه کوم چې د رسنیو پر وړاندې دا بندیزونه او دا سانسور ختم شي، ځکه چې هغه ته خبرې کیږي له هر خوا نه، مثلا له هیواد نه بهر هم زموږ هیوادوال په دې باب باندې خبرې کوي، ولې هیڅوک د دې خبرو ته پاملرنه نه کوي او نه هم هلته د کوم چا وس رسي چې په دې ته تغییر ورکړي، ځکه چې هر څه د حاکم نظام پلاس کې دی او د هغوی په وړاندې څوک درېدلی نه شي. تر څو چې بدلون رامنځته شوی نه وي په نظام کې، نو تر هغه مهاله زه هیله مندي نه لرم د افغانستان د رسنیو په باب.
مننه ډیوه جانې چې تاسې وخت وایستی او په دې خپرونه کې مو له موږ سره ګډون وکړ. ګلایز، له تاسو هم مننه چې وخت مو راکړئ.
ډېره مننه تاسو
هم. لیدونکو، تر بیا مو پر خدای سپارم.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د ازادي ملما
درنو اوریدونکو السلام علیکم. زموږ نننۍ میلمه ارشاد منصور نومیشي. شاغلی منصور د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلی او اوس د طب د ډاکټر په توګه په بریتانیا کې کار کوي. ډاکټر منصور په کابل، فرانسا او بریتانیا کې د طب په برخه کې لوړې زده کړې کړي او ګڼ شمېر ډاکټرانې روزلې دي. ارشاد منصور څو طبي کتابونه په پښتو ژباړلې هم دي. له ده څخه مې د دې خواله په پیل کې وغوښتل چې د خپلو لومړنیو زده کړو په اړه راته ووایي.
لومړنۍ زده کړې مې د غزنی په ولایت کې کړې دي او له صنایع لیسې فارغ شوی یم د غزنی ولایت. ښوونځي وروسته د کانکور د امتحان له لارې د کابل طبي پوهنتون ته کامیاب شوم او د کابل طب پوهنتون مې ولوست او له فراغت وروسته د کابل په طب پوهنتون کې د استاد په صفت سره مې دنده پیل کړه او ما د اتو کلونو لپاره کابل په طب پوهنتون کې د استاد په صفت دنده ترسره کړه او په دې اتو کلونو کې د کلینیکي کار ترڅنګ په تحقیق او په تدریس لګیا وم او په مختلفو ډپارټمنټونو کې مې تدریس وکړ او په عین حال کې مې په تحقیقي کارونو کې چې د پوهنتون د استادانو یو اساسي دنده و هم برخه اخیسته.
ولې مو ته انتخاب کو؟
اصلا د افغانستان شرایطو ته په کتو مختلف عوامل وو چې په زموږ د تعلیم او تحصیل په دوران کې طب ډیر مهمه ګڼل کېده. زما لپاره شخصا تر ټولو د طب هغه مسلکي بود وو چې ما غوښتل د یوه ډاکټر په توګه خدمت وکړم، د یوه ډاکټر په توګه وپېژندل شم او تر ډیره هغه د مسلکي اړخ جذابیت وو چې زه یې طب ته علاقه مند کړم. ځینې نور دلیلونه هم وو، د بېلګې په توګه د افغانستان شرایط، د افغانستان د خلکو فقر، محرومیت، دا ټول هغه څه وو چې فکر کېدو چې طب ته او ډاکټر ته او طبابت ته ضرورت ډېر دی. او په عین حال کې د طب رشته داسې یوه رشته وه چې په اسانه پکې خدمت کېدلی شوی، یعنی په مستقله توګه یو چا کولی شوی، یو ډاکټر کولی شي د یو ناروغ رنز وپېژني، د هغه د رنز لپاره درمل ورکړي او یو لوی مشکل حل کړي. نو په دې اساس ما ته طب له ډېر پخوانه یوه جذابه رشته وه او غوښتل مې چې له دې لارې خپلو خلکو ته خدمت وکړم.
ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې په پکتیا کې زیږیدلی یاست. اکثره افغانان چې په ولایتونو کې زیږیدلی دي چې کله کابل ته راشي بیا هملته پاتې شي، حال دا چې په خپل زیږنځای کې ورته شاید لا ډېره اړتیا وي. تاسو ولې بیرته خپل ولایت ته ستانه نه شوئ؟
بله، واقعا زه د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلی یم او زما خپله هیله دا وه چې خپلو خلکو ته په کلیو کې په لرې پرتو سیمو کې خدمت وکړم. خو کله چې زه فارغ شوم ومې لیدل چې په نورو برخو کې هم موږ ته ډېر ضرورت دی. مثلا په هغه وخت کې د تدریس په برخه کې یوه غټه خلا موجوده وه، د تحقیق په برخه کې یوه غټه خلا موجوده وه. نو ما ته دا ډېره مهمه ښکاره شوه چې ما خپل ظرفیتونه، خپل موقف او توانایي ولیدې چې ما ته به ښه دا وي چې د نورو ډاکترانو په روزنه کې، د نورو په تدریس کې خپله انرژي مصرف کړم. نو په دې توګه به زه وکولی شم ډېر مؤثر تمام شم، ډېرو زیاتو خلکو ته به مې ګټه ورسیږي. او په دې اساس ما نه تنها چې خپله په کلینیکي برخه کې په کابل کې کار وکړ، د کابل په طبي پوهنتون کې د استاد په صفت مې له ډېرو ډاکترانو سره همکاري وکړه، د هغو په روزنه کې، له د تدریس په برخه کې. نو دا خپله ما فکر وکړ چې زما مؤثریت به دلته ډېر وي، زه به وکولی شم ډېرو خلکو ته او په لا مؤثره توګه کار وکړم. ځکه په لرې پرتو سیمو کې د سیستم په نه موجودیت کې اکثرا لیدل کېدل چې یو ډاکټر په تنهایی سره ډیر څه نشي کولای، ځکه طبابت یو داسې مسلک دی چې په هغه کې باید یو سیستم په داخل کې کار وشي او له یو ټیم سره کار وشي. یوازې ډاکټر په تنهایی ډیر کم څه کولای شي. نو په دې اساس زما اوږدمهاله پلان دا و چې زه باید داسې یو څه خپلو خلکو ته وکولای شم چې دغه سیستم رامنځته شي، تر څو موږ وکولای شو د دغه سیستم لاري یو څه معیاري تبابات، یو څه معیاري خدمات د افغانستان په مختلفو خلکو کې، په مختلفو ځایونو کې ترسره کړو. او زما په باور دا سیستم هغه وخت رامنځته کیدای شي چې ډېر ډاکتران او په ښه کیفیت ډاکتران او د طب محصلین وروزل شي.
اوس تاسو چیرې کار کوئ؟
زه د وروسته له دې چې د څو کلونو لپاره ما تدریس وکړ، یو فیلوشپ د یو کال لپاره ما د فرانسې هیواد ترلاسه کړ، او هلته مې له یو کلن کار او ټریننګ وروسته بیرته خپل هیواد ته ولاړم په 2018 کال کې. او وروسته په 2006 کال کې ما د انګلستان هیواد د ماسترۍ یو سکالرشپ ترلاسه کړ. دا سکالرشپ د آزاد رقابت له لارې او د ټولو ملکونو د مختلفو ملکونو د کاندیدانو ترمنځ د رقابت له لارې ما ترلاسه کړ. او د لندن په کینګز کالج کې مې خپله ماسټري تکمیله کړه. او د ماسټري له تکمیلېدو وروسته زه اوس فعلا د خپل پی ایچ ډی په برخه کې مصروفیت لرم، د مختلفو پوهنتونونو سره د څېړنو په برخه کې او د خپلې پی ایچ ډی د پروژې په برخه کې کار کوم. فعلا د انګلستان په هیواد کې یم او باور لرم چې یوه ورځ به وکولای شم بیرته خپل هیواد ته خدمت وکړم، او د خپلو زده کړو له تکمیل وروسته به بیرته خپله دنده پیل کړم.
ډاکټر صاحب، دې موده کې خصوصا له 2020 وروسته چې په افغانستان کې تحول راغی، د کابل پوهنتون په شمول د بیلابیلو پوهنتونونو ډېر استادان او نور کادرونه مهاجر شول. تاسو ځان ته مهاجر نه وایست، ځکه چې په خپله راغلي یاست، په سکالرشپ له لارې راغلي یاست او زده کړې کوئ. که مو زده کړې بشپړې کړې، ډاکټرا مو واخیستله، په اوسنیو شرایطو کې حاضر یاست چې بیرته افغانستان ته لاړ شئ؟
متاسفانه اوسنی شرایط ډیر دردونکي او ناهیلونکي دي. زموږ اکثره استادانو خپل دنده له لاسه ورکړه، یا یې خپل وغوښتل چې په دې شرایطو کې کار ونه کړي، ځکه هغه شرایط چې فعلا موجود دي تر ډیره د انسانانو هغه ډیر ابتدایي حقوق او شخصي ازادۍ پکې سلب شوي دي. او د دې ترڅنګ په مسلکي شکل سره د کار کولو وړتیا، کار کولو هغه محیط ډیر محدود شوی. نو فکر کوم چې په دې شرایطو کې کار کول، په دې شرایطو کې هغه څه چې د مسلک او هغه څه چې د موږ دی کاری برخی اړتیا ده هغه موجوده نه ده. او د دې ترڅنګ ځینې خندونه او ځینې ننګونې هم شته چې ډیر مسلکي کسان یې له کاره زړه توري کړي دي، او ډیرو کسانو د همدې لپاره دنده له لاسه ورکړې ده او خپل هیواد یې پرېښی. ولې په مجموع کې مهمه دا ده چې که هر څوک هیواد پرېښودلو ته مجبوره کیږي، مهاجرت ته مجبوره کیږي، نو ښه دا ده چې هغه خپل له شرایطو سره ځان عیار وساتي او وکولای شي په نوي محیط کې هم هغه خپل مسلکي ژوند په مخ بوځي، او خپلو مسلکونو ته په یو شکل نه یو شکل سره لار پیدا کړي، تر څو په راتلونکي کې که امکانات برابرېږي له خپلو تجربو او زده کړو په خپل ملک کې استفاده وکړي.
تاسو له آزادی رادیو د آزادی میلمه پروګرام اورئ. ډاکټر ارشاد منصور مو میلمه دی.
ډاکټر صاحب، له دې ځای نه هم فکر نه کوئ چې په یو نه یو شکل سره له خپلو خلکو سره مرسته کولای شئ؟ مثلا ځینې داسې ډاکټران شته چې په اروپا کې اوسي، له دې ځایه تدریس کوي، دوی نوو معلوماتو ته لاسرسی لري نسبت هغو ته، یا خو په ژبو پوهیږي، هغه ژبې چې د طب په برخه کې اول لاس معلومات لري او بل تجربه زیاتوي، نو په آنلاین شکل سره ځینو پوهنتونونو ته تدریس کوي. په دې کله فکر کړی دی؟
بالکل بالکل ساروان صاحب، زه خپله له تیرو 2 کلونو راهیسې دې آنلاین زده کړو په برخه کې خپلو هیوادوالو سره په کار لګیا یم، او دا یوه ډیره مؤثره لار ده په نننیو شرایطو کې تر څو وکولی شو دغه نوي معلومات او علمی کانفرانسونه او حتی هغه تغییرات چې له نورو لارو په افغانستان کې عملي کېدای نشي د آنلاین زده کړو له لارې موږ وکولی شو خپلو هیوادوالو ته ورسوو. دا یوه مؤثره لار ده، زه خپله کوشش کوم له دې لارې خپل نه موجودیت جبران کم، له خپلو همکارانو سره په دې برخه کې کار وکړم، او آنلاین کانفرنسونه او ورکشاپونه هغه څه دي چې زه خپله هم ډیر علاقه پی لرم، او خپل نورو هغه کسانو ته چې دغه وړتیا لري او دې برخه کې کار کړی دوی ته هم زما سپارښتنه هم دا ده چې له دغه فرصتونو استفاده وکړي. د دې ترڅنګ زه په ځینو تحقیقي مقالو کار کوم چې هغه باید د یو ټیم له لارې مثلا د 2 کسانو په همکارۍ هغه بشپړ شي. نو ښه خبره دا ده چې نن د ټکنالوژۍ او د امکاناتو په اساس موږ کولی شو په ګډه کار وکړو. نو زه له مختلفو په مختلفو برخو کې له ځینو ډاکترانو سره او خپلو همکارانو سره په افغانستان کې په ګډه کار کوم تر څو بعضي تحقیقي مقالې بشپړې کړو او په نړیوالو ژورنالونو کې خبرې کړو چې دا خپل په افغانستان کې د اکاډمیکي بډاینې لپاره او اساس ګڼل کیږي.
ډاکټر صاحب، په خپل ژبه باندې ځینو استادانو د طب استادانو ځینې کتابونه ژباړلې دي یا په خپل تالیف کړي دي، په دې برخه کې تاسو تر اوسه څه کار کړی دی او یا مو دې موضوع ته توجه کړې ده؟
بالکل، د پښتو ژبه له هغو ژبو څخه ده چې په طبي برخه کې ډېر کم مواد او ډېر کم سټانډرد مواد لري. مخصوصا په 13 کلونو کې دې برخه کې موږ ته هم امکانات برابر شول چې ژباړه وکړو، کتابونه تالیف کړو. خوشبختانه ما ته هم دا فرصت برابر شو چې د هغه ټیم یو برخه شم چې د احتیاط د درملنې لپاره یو پوره نړیوال نصاب پښتو ته ترجمه کړ، چې دا نړیوال نصاب په سلهاو کسانو ته ورسید، هغو پکې ټریننګ ترلاسه کړ، او د لومړي ځل لپاره په دې حجم کتابونه پښتو ته ترجمه شول. د دې ترڅنګ په انفرادي توګه ما هم علاقه مندي درلوده چې د لیکنې په برخه کې طبي مواد پښتو ته ترجمه کوم، او یو ډیر هغه څه چې ما ډیر ضرورت باله او مخکې موجود نه و هغه د معتادینو د درملنې په برخه کې مواد و، نو هغه مې یوه ژباړه د معتادینو د درملنې لپاره مې د یو کتاب ژباړه بشپړه کړه او هغه خپره شوه، او خوشبختانه د دغه برخې د کارکوونکو لخوا په ډېره ښه توګه د هغه استقبال وشو. او د دې ترڅنګ د لومړي ځل لپاره ما د یو نړیوالې خپرندوی ادارې په رسمي همکاري د هغو یو کتاب چې د عصبي ناروغانو آسانه معاینه نومیږي او په نړیواله سطحه یو مشهور کتاب دی، د هغو د رسمي ژباړې جواز مې ترلاسه کړ، او هغه مې په ښه کیفیت د تصاویرو د کتاب د نورو ضروریاتو او د آنلاین ملحقاتو سره سره پښتو ته ترجمه کړ، او دا به په نږدې راتلونکي کې په نړیوال کیفیت په نړیوال معیار سره خپور شي، او خپلو هممسلکانو ته به د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ورسیږي، مخصوصا هغه کسانو ته چې په انګلیسي ښه بلدیت نه لري یا له انګلیسي موادو استفاده ورته مشکله ده، دغه کتاب ورته ډیره همکاري کولی شي، او مخصوصا د عصبي ناروغانو معاینه چې یوه مغلقه برخه ده او معاینه ډیرو وړتیاو ته ضرورت لري، په دې کتاب کې په اسانه او په روانه پښتو توضیح شوی دی، او هیله ده چې ژر تر ژره به ټولو ته ورسیږي.
ډاکټر صاحب، دا کار مو په دې دورې کې وکړو چې تاسې په بریتانیا کې یاست.
دا د کتاب ژباړه مې مخکې شروع کړې وه، خو په تېرو دو کلونو کې مې ډېره برخه کار دلته بشپړ کړ. بله، هو، تېرو دو کلونو کې مې اکثر برخه دلته بشپړه کړه.
نو د دې معنا دا ده چې تاسې دلته هم له دې سره سره چې په پی ایچ ډی بوخت یاست، وخت پیدا کولای شئ چې طبي کتابونه وژباړئ.
بالکل، دا تر ډیره زما شخصي علاقه او تر ډیره هغه د خپل وخت سپما او له وخت ښه استفاده بولم. نو په هغه خاطر ما وکولای شوی دې برخې ته وخت ورکم، او زه فکر کوم چې که هر څوک وغواړي په دې برخه کې کار وکړي، د ورځې یو ساعت، دوه ساعته، نیم ساعت مسلسل وخت ورکړل شي، نو په اوږد مهال کې ډیر کار کولای شي او ډیره لاسته راوړنه درلودای شي.
یعنی هغه خبره ډیره دقیقه نه ده چې ځینې وایي چې په غرب کې ژوند ډیر بوخت دی، څوک وخت نه نشي پیدا کولای. ستاسو له تجربې معلومیږي چې که اراده وي کولای شي چې سړی ځان ته وخت پیدا کړي. د دې ځای د مصروفیت په اړه، د دې ځای د ژوند په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایست، توپیرونه طبعا چې باید ډېر وي د افغانستان او لندن ترمنځ، خو کوم شی چې تاسې ته ډېر مهم ښکاره شوي دي یا د توجه وړ ښکاره شوي دي، که په هغو خبرې وکړي؟
همداسې ده، دلته ژوند له افغانستانه ډېر متفاوت دی، او دا اکثرا په مختلفو برخو کې دغه تفاوتونه فرق کوي. معمولا زموږ هیوادوال رښتیا هم چې همدا شکایت کوي چې وخت نشته، او د دې علت دا دی چې دلته کارونه په هره برخه کې که څوک کار کوي، کارونه په ډېر جدي توګه څارل کېږي، په ډېر جدي توګه له تاسو هغه ستاسو لاسته راوړنې، ستاسو د کار نتیجه پوښتل کېږي، او هر څوک مجبور دی چې باید په دې ډول کار وکړي چې خپل مسؤلیت سر ته ورسوي، او هغه څه چې ورنه غوښتل شوي دي هغه باید ترلاسه کړي. په دې اساس دلته ژوند ډېر مشکل دی، او دې تر څنګ یو بل مهم اړخ د ژوند هغه اجتماعي روابط دي چې دلته متفاوت دي، او مخصوصا یو څوک د مهاجر په صفت دلته راځي له افغانستانه، په اوله کې له ډېرو ننګونو سره مخامخ کیږي، ځکه دلته هر څه متفاوت دي. هغه څه چې په افغانستان کې، هغه سهولتونه چې له اجتماعي اړخه په افغانستان کې موجود دي دلته نشته، هغه ملاتړ چې په افغانستان کې یو څوک له کورنۍ او دوستانو ترلاسه کوي دلته نشته. نو په دې اساس د ژوند مختلف اړخونه دلته تر افغانستانه مشکل دي. د هغو له هغو سره توافق او د هغو پیژندل اړین دي. په همدې اساس ډېر خلک د کلونو کلونو لپاره په همدې کې سرګردانه وي چې څنګه هغه ابتدایي امکانات د ژوند پوره کړي، او هغه تصور چې په افغانستان کې موجود دی د ژوند د سهولتونو په اړه هغه تر ډېره سم نه دی. دلته ټول باید کار وکړي، او د کار په نتیجه کې هغه خپل ژوند امکانات ترلاسه کړي. او زه خپل په اکاډمیک محیط کې له اکاډمیک محیط سره سروکار لرم، او دلته په یو داسې محیط کې کار کوم چې واقعا ټول ډېر د همکاري روحیه لري، او هر څوک غواړي چې هغه کس ته چې هغه یو متفاوت سرګذشت لري، یو بل ځای راغلی، له محیط سره نوی دی، غواړي چې له هغو سره کومک وشي، حمایت روحیه موجوده ده. نو په دې اساس دا یو فرصت هم دی، ولې هغه څه چې زه له دې خلکو ما له دې خلکو زده کړي دي هغه دا ده چې دوی ډېر پر کاره پر تلاشه خلک دي، او د همدغه کار تلاش نتیجه ده چې د دوی ملکونه په خپلو پښو ولاړ دي او چاته احتیاج نه دي.
ډېره زیاته مننه
د آزادي راډیو میلمه ډاکټر ارشاد منصور و چې تاسو یې خبرې اورېدي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو.com ته ورشئ. او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پانی د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradiomo د فیسبوک پانه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradiomo موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.